اکنون شما دعوت میکنم که تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند در یک برنامه یک ساعته پشتو باشین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسیله تاسو او قدرمن میلمه څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې برتانویانو پرون په یو تاریخي ټل پختنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړی دي. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډې ته وینا کوي. د برتانیا د تلویزیونی خبرونو چلوونکي اټکل کوي چې د دې هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د تویش غړو لرونکو اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پالوي رای ورکړل شوی دی. او په سوریه کې د اپوزیسیون لوی ډله ملګرو ملتونو غوښتې چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحي بمونو د کارولو په اړه څېړنې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. دارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د شانګهای د غړو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره وګوري او پر امنیت، اقتصاد او سیمه ییزو اړیکو پورې سره وغږیږي. د ارګ د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی پرون د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره په دوه اړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو غږېدلی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره هم خبرې کړي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو او ترانزیتي مسلو بحث کړي. افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف سره هم پرون په ولیدنه کې د دې دوو هیوادونو ترمنځ په شریکو اقتصادي او تجارتي پروژو خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند وایي چې د افغانانو شدید خبرګون په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش د فعالیت له مخریبي سره مرسته کړې. جنرال چارلس کلیفلند پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. هغه زیاته کړه په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو د داعش وسلوال کمزوري کړي او له دې امله د تیښتې د ځای په لټه دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال د تروریستي فعالیتونو مسؤول ونه بولي. د روټرز خبري اژانس په حواله فلیپرو ګرانډي پرون په پاکستان کې ویل چې کډوال تروریستان نه دي.
My appeal is that not only to the authorities but also to the
Filippo Grandi وایي چې ما غوښتنه یوازې د پاکستان له حکومت نه بلکې له خلکو هم ده چې وپوهیږي افغان کډوال ترهګر نه دي او کاغوی لمنځه ځینې کسان په جرایمو کې لاس لري باید له قانوني لارو وڅارل شي. خغلی ګرانډي همدار اصل نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې لسبان د 2 میلیون افغان کډوالو سره مرستې زیات کړي. ریپورتونه وایي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار روانه ونې یو پاکستاني ټلویزیون ته وویل چې په دې هیواد کې افغان کډوالو کمپونه تورستانو ته په امن ځای بدل شوی دی. د برتانیا د تلویزیون خبرونو چلوونکي اټکل کوي چې په دې هیواد کې پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اتوبیس غړو لرونکو اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړل شوی. بي بي سي اټکل کړی چې په دې ټول پښتنه کې په سلو کې 250 کسانو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رای ورکړی دي او په سلو کې 40 کسانو غوښتي چې برتانیا دې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دا اټکل وروسته لاغه شوی چې د برتانیې د 309 درش انتخاباتي حوزو څخه د 302 یا غوړای وشمارل شوی. کمپاین چې د اروپایي ټولنس خدای برتانیا د وټل غوښتنې کول هم په دې ټول پښتنه کې د خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. په سوریه کې د اپوزیسیون لوی ډلې ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحي بمونو د کارولو په اړه څېړنې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د عالی کمیټې د همغږۍ مسول ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پیولیک کلیکلی چې روسیې د سوریې د خلکو پر ضد پرله پسې لورنې وسلو او خوشحي بمونو کار اخیستي او لږ تر لږه په دې اړه لس پیښې ثبت شوې دي. په دې لیک کې پرونه سوال شوی راغلی چې روسیې په دې کار سره د یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو څخه په ځانګړې توګه سرغړاوه کړې. حجاب دا کړې اور خبرونکي مواد چې لمځکې سره لګیدو وروسته چاودنې کوي وړو وړو اتمي بمونو ته ورته دي او روسي قواو په تکرار سره د ډول وسلې د خلکو د استوګنو په سیمو کې کارولې دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکار ویلی تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې د هیواد سوداګرۍ ته تیار دی. لیزلی سو پرون په یو مرکه کې ویل چې د قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو لاندېښنو سره هم تجارت ممکن دی. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تیر کال د اټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلی، خو واشنگټن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي. امریکا پر تهران د تروریزم د ملاتړ او په بشري حقونو د تیری تور لګوي. د ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونو بندیزونه پیچلي دي او زیات سوداګر له دې امله اندېښنه لري. د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربان موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شول. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس او د فارک مشر پرون د کیوبا په پلازمینه کې د قطعي اوربان موافقه لاسلیک کړه. د کولمبیا ولسمشر ویل نن زموږ د هیواد لپاره یوه تاریخي ورځ ده، موږ بالاخره له فارک سره وسلوال کړکیچ ختم کړ. اوربان به په راروان ورځو کې د سولې د یوې تفصیلي موافقې تر لاسلیک وروسته ټینګ شي. په لومړۍ موافقه کې منل شوی چې د فارک ملیشا به وسلې اچوي او د دې ډلې 1000 کسانو ته د خلیسا د بي وسلې کېدو په صورت کې امنیتي ضمانت هم ورکړل شوی دی. هغه وسلوال سړي چې د جرمني په یوې سینما کې خلک یې رغمل کړي وو د پولیسو په حمله کې ووژل شو. د جرمني د پولیسو په وینا د خلکو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسیدلی، خو رپورټونه وایي پولیسو په سینما کې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی چې له امله یو شمېر خلک ناروغه شوي. د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې پرون یو وسلوال سړی په سینما کې پر خلکو د حملې هڅه کوله. د جرمني د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي ویلي چې دا سړی یوازې و او ښه عصبي ناکراري یې درلوده. او د امریکا د ډیموکرات ګوند لخوا په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول په اړه د ناستې اعتصاب پرون پای ته ورسید. د ډیموکرات ګوند د غړو اعتصاب چې د کانګرس د استازو مجلس نیولی او څلیر ساعته دوام وکړ، هغوی شپه د استازو د مجلس پر غولې تېره کړه. ډیموکراتانو د وسلو د کنټرول پر قانون د رایګرۍ غوښتنه کړې، ویلي دي چې که چېرې دا کار ونه شي کانګرس ته به د جولای په 14مه د رخصتۍ اجازه ورنکړي. د جولای په 14مه د امریکا د ازادۍ په مناسبت عمومي رخصتي ده، خو په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند غړو دا د ډیموکراتانو حرکت د هغوی د تبلیغ وسیله وبلله او ویل چې د عمومي رخصتۍ تر پایه به رایګیری ونه شي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې به په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات ولرو. و بورې چې د برتانیا د ټلویزیون خبرونه چلوونکو اټکل کوي چې د هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اروپאי ټولنې څخه د وټلو په پلوي رای ورکړې ده. همدارنګه په ملدی خبر کو چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان له ولسمشرانو سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان او د درې هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو همکاریو خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت $3 میلیون په کوړی خټک کې د دارالعلوم حقانیه لپاره ځانګړي کړي چې یو شمېر انتقادونه یې راپارولي. دا موضوع هم څېړو. له دې به مو هم خبر کو چې پاکستان چې میلیونونه افغان کډوال پکې اوسي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې که ورسره مرسته ونه شي اروپا ته د افغان کډوالو بهیر کې به زیاتوالی راشي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د برتانیا د تلویزیونی خبرونو چلوونکو اټکل کوي چې د هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اتویش غړو لرونکو اروپאי ټولنې څخه د وټلو په پلوي رای ورکړې ده. بی بی سی اټکل کړی چې په دې ټول پښتنه کې په سلو کې 250 کسانو له اروپאי ټولنې څخه د وټلو په طرفداري رای ورکړې دي او په سلو کې 340 کسانو غوښتي چې برتانیا دی په اروپאי ټولنه کې پاتې شي. دا اټکل وروسته لاغې شوی چې د برتانیا د 319 انتخاباتي حوزو څخه د 302 هغو رای وشمارل شوې. هغه کمپاین چې د اروپאי ټولنې څخه د برتانیا د وټلو غوښتنه کوله هم په دې ټول پښتنه کې د خپل بریالیتوب اعلان کړی. د برتانیا د خپلواکۍ د ګوند مشر نیګل فارګ وایي که چیرې دا وړاندوینې سمیره ووځي دا به د برتانیا د رښتینو او عادي خلکو لپاره د دغه وینا بریالیتوب وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې په اروپאי ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلوي دی یو نږدې کس ورته ویلي چې هیواد د مهال په یو ناڅرګند قلمرو کې دی. د انګلستان په شمال لویدیځ کې د پرتو ډیرو ښارونو استوګنو لارو په ټولنې څخه د وټلو په پلوي رای ورکړي، خو سکاټلند او شمالي ایرلند بیا په اروپאי ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو په طرفدارۍ رای ورکړي. لندن هم په اروپאי ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو قوي ملاتړ کړی او په سلو کې نه بیا کسانو په دې ټولنه کې د دې هواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. کچیرې تایید شي چې برتانویانو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په پلوي رائے ورکړي، دا به د اروپایي ټولنې په تاریخ کې چې د دویم نړیوالې جګړې وروسته د اروپایي مشرانو په هڅو د اقتصادي اړیکو د ټینګښت او د سولې په مقصد جوړه شوه لومړی وار وي چې یو پیاوړی غړی له دې ټولنې څخه د وتلو پلوی کی. ل اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په پلوی دی ټول پختنې د اندېښنې هم راپورته کړی چې د دې ټولنې په ځین نور غړو هیوادونو کې به هم چیرې چې د خپلواکۍ غورسنګونه په زیاتې دودي ورته ټول پختنې وهڅوي، ویل کېږي چې د ټول پختنې لا دمخه د برتانیې او اروپای ټولنې پر ځینو اقتصادي برخو هم اغېز کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ هغه آزادۍ رادیو ناوړی. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون تاشکند کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوب او د قزاقستان ولسمشر نظر سلطان نظربایف سره کتلی دي. نور سلطان نظربایف سره کتلی دي. وبخي د ولسمشر د ویاندوی دفتر په څو خبرپاڼو کې ویلي چې په دې لیدنو کې د ازبکستان د ولسمشر چې د ازبکستان د ولسمشر په ودانې کې وشوي د دې لري هوادونو او افغانستان ترمنځ اړیکو پر پراختیا او لترهګری سره په ګډه مبارزې ټینګار شوه. دارک په وینا د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې لیدنه کې ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ لار ورته ډیره مناسبه ده او په دې برخه کې د افغانستان د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. د ترکمنستان ولسمشر له افغان ولسمشر څخه بیا وغوښتل چې راتلونکي میاشتې د هیواد ته سفر وکړي او د اقینې د اورګاډي د پټلۍ د پرانستې سربیره دي د دواړو هیوادونو له سوداګرو سره هم د سوداګرۍ د پراختیا پر مسلو وغږ کیږي. نوموړي ویل د دې سفر په جریان کې به د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي. قربان کولی بردی محمدوف د افغانستان دغه ولایتونو د لیدلو لیوالتیا او خوده چې د ټاپی پروژه ورڅخه تیریږي. دواړو لورو د ټاپی پروژې د کار د جریان د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ولسمشر غنی ویلي افغانستان د دې پروژې د عملي کېدو لپاره چمتو دی. ارګ د ترکمنستان د ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف لخلی وایي هرات به خپل صادراتي برېښنا زیاته کړي. ولسمشر غنی بیا څرګنده کړي چې ترکمنستان له وارداتي برېښنا څخه د داخلي مصرف لپاره ګټه اخلي او همدارنګه پاکستان ته د صادرولو زمينه هم برابروي. په دې کتنه کې دا موافقه هم وشوه چې دواړو هیوادونو هیئتونه دي د تاپی مسیر د خو امنیتي تدابیرو د نیولو په هکله زیات بحث او خبرې وکړي. د ترکمنستان ولسمشر ویل هیواد په پام کې لري چې پاکینه کې یو جماعت او پاندخوي کې خون ځای جوړ کړي. همدارنګه دواړو لورو د غالیو د صنعت او بازار موندنې په برخه کې د مهارتونو د تبادلې په هکله پازیات هم کاریو ټینګار وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سره هم د افغان ولسمشر خبري اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا راڅرخېدي. ارګوي چې په دې لیدنه کې د قزاقستان ولسمشر د افغانستان د پوځي هلیکوپټرو د ترمیم په برخه کې هم د همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی. په دې هم دواړو لورو موافقه وکړه چې له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلې د صادرولو په اړه دواړو لوري یو دوه اړخیز کمیسون جوړ کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
پاکستان چې میلیونونه افغان کډوال پکې وسی په نړیوال ټولنې غا کړی چې کور سره مرستې ونی شي اروپا ته د افغان کډوالو بهیر کې بسیاتوالی راشي. اسلام آباد په کوم مرسته چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره ترلاسه کوي په نسبی توګه کمه ده. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبری اژانس رپورت په استناد په دې اړه نور جزئیات تروري.
د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو په حق له یوې غونډې ته وویل چې و دیرش کاله پخوا کله چې د شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان یرغل وکړ شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پاکستان ته راغلل چې نړیوالو ورسره مرسته کوله. اوس هم شاوخوا 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسي او ګڼ نور هم راجستر شوي نه دي. د فرانسې د خبری اژانس رپورت وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامني غني شوې دي دغه هیواد ته د کډوالو د ستنېدو پروګرام ځنډمن شوی دی. اسلام آباد وایي د راجستر شویو کډوالو لپاره نړیواله ټولنه د سړی په سر د کال 15.2 ډالر ورسره مرسته کوي چې دغه پیسې باید د کډوالو د تعلیم او روغتیایي خدماتو لپاره ولګوي. د پاکستان د سرحداتو وزیر وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په دغه هیواد کې کډوالو سره د نړیوالې ټولنې مرستې په نست کې شمار دي. ښاغلی بلوچ وویل نسبت هغو مرستو ته چې ترکیه یې په خپل هیواد کې د 2.5 میلیونو کډوالو لپاره ترلاسه کوي پاکستان سره دغه ډول مرستې ډېرې کمې دي. هغه وویل چې لویدیځوال ځکه اوس په ستونزه پوه شول چې په سلو کې 10 ورکړه شوي کسان افغانان دي. د پاکستان د سرحداتو وزیر خبرداري ورکړ چې دوی تر خپل توانه ستونزې ګاللی شي او اروپا ته د ورتلونکو افغان کډوالو شمیر کېدای شي اوچت شي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ستر کمشنر فیلیپو ګراندی چې په همدې غونډه کې برخه درلوده ومنله چې د افغان کډوالو ستونزه له پامه غورځول شوې ده. هغه وویل چې موږ باید کوربه هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړو. فیلیپو ګراندی وویل په اروپا کې د کډوالو کړکیچ یو غمیزه ده، خو د خلکو سترګې هم ور خلاصې کړې او دا یې وښوده که چیرې تاسو لرې ستونزې حل نه کړئ نو دغه ستونزې به درنږدې شي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې کړکیچنې شوې دي او ویل کېږي چې افغان کډوال دې له پاکستانه وویستل سي، د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ستر کمشنر له پاکستانه وغوښتل چې افغان کډوال دې په تروریزم نه تورنوي. فیلیپو ګراندی د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې د کډوالو په یو مرکز کې وویل چې زه نه یوازې د پاکستان له حکومته بلکې له خلکو هم غواړم چې کډوال دې تروریستان نه ګڼي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم دا مني چې افغان کډوالو ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه کمه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال ته پاملرنه کمه شوې ده، منو چې نه یوازې په پاکستان او ایران کې چې دوی دي بلکې د نن په افغانستان کې هم دا خلک چې بې ځایه شوي
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل زیاتوي چې په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا شپږ میلیونه کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي دي او دغه بهیر روان دی.
د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې له یو لکو څخه ډېر کسان له دواړو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه دوی افغانستان ته راغلي، یا هم یو شمېر په زور ایستل شوي، یو شمېر هم په خپل خوښه راغلي.
د فرانسې د خبری آژانس رپورت لیکي چې افغان کډوال د پاکستان په بیوزلو لری پرتو سیمو کې په کمپونو کې اوسي او ژوند یې ځکه ډاډمن نه دی چې د لنډې مودې اسناد ورکړل شوي دي او پاکستانی چارواکي یې د بیرته ستنولو پرله پسې ګواښونه کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغان چارواکي وایي د پولیسو د هغه مشر په اړه څېړنې کوي چې د پولیسو په یو موټر کې د طالبانو یو مشر په ټپي حالت کې نیول شوی دی. په دې اړه به له کابل نه د خان محمد سین راستولې رپورټ واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که ثابته شي چې د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابي له وسلوالو طالبانو سره همکاري کړې نو مجازات بشي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایاند مرستیال د واخان مینپال وای جمهور رئیس د دې موضوع د سیړلو لپاره یو پلاوی ګمارلې څو معلومه کړي چې دغه امنیتی مسؤل له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوله او کنه.
په دې برخه کې اړ ور قانون ته هدایت ورکړی دی تر څو مسله په جدي ډول باندې وڅېړل شي. د څېړنو په پایله کې به معلومه شي چې آیا ښاغلی اندرابي د طالبانو په انتقال کې لاس درلودی او که یا که چېرته ثابته شي معلومه خبره ده چې د افغانستان د جزا د قانون مطابق ورته سزا ورکول کېږي او که چېرته بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکړي.
دا له وسلوالو طالبانو سره د یو سیمیز امنیتی مسؤل د همکارۍ لومړی پیښه نه ده، بلکې ازادي راډیو په خاطر دې هم په یو سیډنیز راپور کې موندلې و چې د ځینو امنیتی پوستو په لمنځه وړلو کې ځینو امنیتی مسؤلینو له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې دي. بلخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې که په حکومت کې دننه د پنځم ستون پر وړاندې اقدام ونه شي دغه کسان به یوه ورځ د حکومت پر ضد سر راپورته کړي. په ظاهر کې حکومت مندلې چې په نظام کې دننه داسې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي. دا خبره د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم کړې چې په حکومت کې ځینې کسان شته چې له وسلوالو طالبانو سره یو لاس دي. د سیاسي او پوځي چارو پوهان وایي چې حکومت د دې ډول کسانو د پیژندلو لپاره یا څه نشي کولی او یا د هغوی د افشا کولو توان نه لري. یار محمد یارمند وایي چې په نظام کې دننه به د دې ډول کسانو شتون ناوړه پایلې ولري.
دولت باید ای خصوص به خاطر
حکومت باید دا موضوع په جدي توګه بررسی کړي، ځکه لڅړنو پرته پریکړه نشي کېدای. د پنځم ستون موضوع د حکومت په لوړه سطح کې ده، او که حکومت یې پر وړاندې چوپ پاتې شي د حکومت د تباهۍ سبب به وګرځي.
د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان خلیل اندرابی د دې لامل پوښتل کېږي چې سلور ورځې مخکې د ده په رینجر موټر کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول قاری ظاهر ونیول شو. په ورته وخت کې خلیل اندرابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړل چې ده د قاری ظاهر په لیږدولو کې لاس درلود.
سربازی که مربوط به پلیس میدان وردک است جنایت کرده.
کوم سرتیری چې د میدان وردک امنیه قماندانی پورې اړه لري دغه جنایت یې کړی دی. کوم مسولین چې دغه قضیه څېړي موږ یې نتایجو ته تمه یو، تر څو اعلان کړي چې دا نیول څه ډول وو او چا پکې لاس درلود. له هغې وروسته به زما د باتو ته ووایم.
خلیل اندرابی اوس مهال په خپل دفتر کې دی، وایي حاضر دی چې د قضیه د څېړلو لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې خلیل اندرابی اوس مهال په ضمانت خوشې شوی او پر وړاندې د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې روانې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان بانک په دې باور دی چې په هیواد کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي پراخې هڅې شوي، خو لا هم په دې برخه کې ګواښونه شته. د افغانستان ملي شورا وړم کال د غیر قانوني پیسو د سپیناوي قانون تصویب کړ. د غیر قانوني پیسو سپیناوي په دقیق ډول څه ته وایي؟ په دې احمد شیبر د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه کړې. ښاغلي هډوال، د غیر قانوني پیسو د سپیناوي په اړه د مرکې په سر کې وویل
د غیر مشروع پیسو سپیناوی په معنا ده دی چې هر هغه پیسې چې د غیر مشروع او غیر قانوني منابعو لاسته راغلي وسی، او دا هغه چا چې لاسته راوړي هغه غواړي چې دا پیسې ووینځي په دې معنا باندې چې مشروع کی. اوس پیسې مشروع کوي دوی څنګه چې دوی غواړي چې مالی نظام ته داخلي کې یا په بانکونو کې په خپل حسابونو کې واچي. بانک خپل طرز العمل لري. طرز العمل دا دی چې ته باید خپل مشتری وپیژنې، شناخت دا دی چې د هغه منابع باید درته معلوم وي چې ده دا کومې پیسې چې راوړي په بانک کې یا چې په خپل حساب کې اضافه کوي ده د مشروع قانوني لارې نه لاسته راوړي دي. نو بانک یو سلسله معلومات غواړي دغه نه. کله چې دا پیسې په حساب کې داخلي شوي بیا نو په هر چیرته چې څوک انتقالوي هغوی ډېر پوښتنې ځکه نه کوي چې هر بانکر ځان سره بیا دا مونږ سره خپل کې دا تعامل لرو چې کله د یو کس په حساب کې اضافه شوی په معنا دی چې په اوله مرجه کې چې کله په حساب کې اچول هغه د ټولو پښتنې تې کړې دي هغه په دې مطمئن شوی چې پیسې د مشروع او قانوني لارې نه لاسته راغلي دي، نو هغه په بانکي نظام کې چالش پیدا کوي.
هډول سب په افغانستان کې بانکي سیستمونه ډیر کمزوري دي، نو تر څه بریده په افغانستان کې د غیر مشروع پیسو د سپیناوي هڅې شته؟
دا به درته لږ تجربه ورشي چې د افغانستان ما بانکي نظام نه وي د شک نشته، اما په دغه برخه کې د افغانستان بانکي نظام نهایت قوي دی. یعنی تاسو باور وکړئ چې موږ په یو وخت کې چې کله دا شی مبارزه شروع کړه افغانستان په دې منطقه کې اولین مملکت و چې قانوني چوکاټ یې د دې لرود، او هغه طرز العملونه چې په بینالمللي بانکونو کې کارول کېږي افغانستان منلی او تطبیقولې. ولدی تر څنګه دام شکل شته چې موږ یو بل چالش سره مواجه، هغه د دې چې افغانستان اقتصاد نقده اقتصاد دی، زموږ تجارت نقده تجارت دی. کلونه کلونه را روان دی، او که موږ په دې نه یو توانېدلې چې لکه نورې دنیا غوندې چې ټولې معاملې د تجارو ترمنځ ټول تجارت زموږ ثبت اوسي، مرجع معلومه اوسي او مستند اوسي، اما اوس دا سلسله شروع شوې ده.
څومره وخت وشو چې دغه پروسه د افغانستان د دولت او د حکومت لخوا شروع شوې ده؟
تقریبا اته کاله وشو. که ستاسو یادېږي یو څو کلونه د مخې مونږ په سره دی چې دا چوکاټ هم لروده ساختار هم لروده، ولی بیا هم په افغانستان د یو تهدید سره مواجه شو، او په مطبوعاتو کې هم راغلی چې امکان دی ولري چې د افغانستان بلیک لیست شي په مالی برخه کې. په معنا د دې چې زمونږ دغه سازمان چې راغلی و بررسي کړي و زمونږ په ساختار کې یو څه کمبودیانې وي، بیا مونږ دوی سره موافقه باندې ورسېدو چې د دې د کمبودیانو د رفع کولو دپاره څه پلان لرو. مونږ پلان جوړ کړ، هغوی قناعت هم اخیستی دی، ولی اوس منتظر د دې چې هغه سازمان یو هیئت راوټاکي راشي بررسی وکړي چې ټول موږ ټول شرایط پوره کړی دي. سره د دومره تهدیدونو په دې منطقه کې بیا هم موږ پیشګام یو موږ مخکې د ډیرو مملکتونو په دې برخه کې حتی ډیرو رسیدلو مملکتونو ولې تهدید هم زمونږ زیات دی که موږ مخکې یو تهدید هم زمونږ زیات دی.
بله، تر څو پورې چې په افغانستان کې راکړه ورکړه په نقدو پیسو باندې وي، فکر کوي چې په دې برخه کې به د افغانستان بانکي سیستمونه او د افغانستان حکومت پرمختګ وکړي؟
که ما تاسو پورې چې راکړه ورکړه په نقد پیسې وي دا چالو شونه به وي، ځکه اساس د دې غیر مشروع پیسو نقد دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خان افضل هډوال د افغانستان بانک مرستیالو چې تاسو ورسره د پیسو د سپیناوي یا د پیسو د وینسلو په اړه د ازادۍ راډیو مرکه اوریده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت 3 میلیون ډالر په کوړه خټک کې د علومي حقانيت څنګه کړی دا غ مدرسې د چي د ریپورتون لمخې پکې د افغانستان د طالبانو مشان روزل شوی او د مدرسې اکثره طالبانو په افغانستان کې په جګړو کې برخه اخیستې او سم جګړه کوي. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
د واشنگتن پوسټ وسپانی په باور د طالبانو مشر مولا محمد عمر، د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی او د طالبانو بل مشر مولا اختر محمد منصور چې تیر میاشت پاکستان د نن د بی پلوټ امریکایي الوتکې په بریټ کې ووژل شو، د پاکستان په دارالعلوم حقانی کې زده کړې کړې دي. په پېښور کې د پوجي چارو کتونکو طارق افاق وای چې د حقانی مدرسې اتیا په سلو کې زده کوونکي یا له طالبانو سره یو ځای شوي دي او بیا هم له هغوی سره خواخوږي لري. دا مدرسه مولانا عبدالحق د پاکستان له رامنځته کېدو سره سم په 1940 کال کې تأسیس کړه. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې په پاکستان کې د مدرسو شمیر شاوخوا 600 و، خو تر دې پیښې وروسته د دې مدرسو شمیر لسکونو سره ته ورسید. پاکستاني خبريال او لیکوال زاهد حسین وای
saw a huge rise in number of madrasas starting from 1980s.
The madraso shmir patiyam alasiza ke haga waq ziyat shu che da shorowi kuaw afghanistan ishghal kar o pakistan da america pamrasta la afghan mujahideen sara marasta wakra no deri madrasi la afghanistan sara da pul pojdo da arabistan kuwait o da minzani khatiz da yoshmir noro hewado pamrasta jode shwi che asli hadaf da yo dol nizamiyano tarbiya kawalo تر سو په افغانستان کې جګړه وکړه.
د واشنگتن پوسټ رسپانه په باور لا افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لوټلو وروسته لا افغان طالبانو سره د دارالعلوم حقانی اړیکې پراخ شول چې بیا دغه طالبانو په 1990 کال کې کابل ونیو. 5 کال وروسته د امریکا په مرسته د طالبانو رژیم ړنګ شو، خو له دارالعلوم حقانیت څخه فارغ شوی زده کوونکو په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د دارالعلوم حقانیه وسنۍ مشر سمیع الحق چې ځان د طالبانو معنوي پلار ګڼي، دوه ځله په مرکزی پارلمان کې سناتور پاتې شوی او په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین ملاتړ کړی دی. خو دوه کاله مخکې سمیع الحق رویټرز اژانس ته په مرکه کې د طالبانو په ملاتړ ویلي وو چې طالبان زما زده کوونکي دي او د دود له مخې استاد داسې دی لکه د دوی پلار او روحاني مشر. سمیع الحق رویټرز ته دا هم ویلي وو چې افغانانو ته باید اجازه ورکړل شي چې د خپل خپلواکۍ لپاره جګړه وکړي. له دارالعلوم حقانیه سره اوس خیبر پښتونخوا حکومت د دوو کلونو لپاره د 3 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې دا پیسې به د مدرسې په بودیجه او د طالبانو لپاره د لیلی پر جوړېدو ولګول شي. د پاکستان د نن ځینې کسان له دې سره مخالف دي چې له دې مدرسې سره مرسته وشي. پاکستاني سناتور ستاره عزیز وای ایالتي حکومت باید خلکو ته دا واضح کړي چې ولې دومره ډېرې پیسې وې مدرسې ته ورکوي او تر دې مدرسې ډېرې منځلارې مدرسې ورته پیسې نه ترلاسه کوي. تیر کال د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی و چې دوه تنه هغه کسانو چې په 2008 کال کې د پاکستان پخوانی سرتیاظم بېنظیر بوټو ووژله په دارالعلوم حقانیه کې درس ویلی و. د مدرسې چارواکو دا خبره رد کړې ده. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپوه محمد امیر راناوی له دارالعلوم حقانیه سره د 3 میلیون ډالرو مرسته به د نړیوالې ټولنې عکس العمل را وپاروي او د هغوی غبرګون به ښه نه وي. له دارالعلوم حقانیه سره په داسې وخت کې د مرستې اعلان شوی دی چې د پاکستان او د امریکا د کانګرس د غړیو او پوځي مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه ښکاري. د روان کال په پیل کې کانګرس له دې سره مخالفت وکړ چې پر پاکستان اته اف 14 جنګیال وته کې په سبسایډي و پلورل شي، او په اسلام آباد کې بیا دې ته اندېښنې پیدا شوې دي چې باراک اوباما د هند اټومي پروګرام ملاتړ کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
دوستانو وخت لستمی بجی شوی یو ار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو سازمان غونډې ته وینا کوي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت ویاند وایي چې د افغانانو شدید عکس العمل په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت له مخنیوي سره مرسته کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر له پاکستان نه غوښتي چې د افغان کډوالو زورون نه د لاس واخلي او دوی دې په تروریستي فعالیتونو کې مسؤل نه ګڼي. د برتانیا د تلویزیوني خبرونو چلون کې اټکل کوي چې د هیواد په پرونی تاریخي ټول پښتنه کې د اتوي شخړو لرونکو اروپایي ټولنځ خده وټلو په پلوي رائے ورکړي. په سوریه کې د اپوزیسون لوی ډلې ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشحالي بمونو د کارولو په اړه څېړنې وکړي. او د کولمبیا حکومت په دې هیواد کې د فارک په نوم له وسلوالو سره د اوربن موافقه وکړه او په دې ډول دواړه لوري د نږدې نیمې پیړۍ جګړې پای ته نږدې شول. دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناورې مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې وروسته خبري ریپورت راخلو او غدا دی چې دا افغانستان حکومت یو وار بیا شمنه کړې ده چې ډېر سربه د هغه کسانو یا هغه حکومتي چارواکو د دوسیو څېړنې پایل شي چې په اداري فساد تورن دي. په دې اړه له کابل د محمد حدیث پردیس ریپورت اورو، ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
جمهوری ریاست وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به راتلونکي اونۍ رسمن فعالیت پیل کړي. د ولسمشر دوایان مرسیال دوا خان مینپال خبریالانو ته وویل چې دغه مرکز مشري د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیې څېړلې د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي.
اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي ارګان د لومړیتوب د فساد سره مبارزه او دا ښکاره او جوته ده. په دې مرکز کې به ټولې هغه دوسیې د لوړ پوړو چارواکو چې په هغه کې وزیران، والیان او معینان به دا وڅېړل کېږي.
له دې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د ولسمشر غنی په مشرۍ عالي شورا جوړه شوې ده. شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د وو وزیرانو دوسیې چې په فساد تورن و د قانوني تعقیب لپاره سترې محکمې ته استولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د ترانسپورت او هوایي چلند پخواني وزیران عنایت الله قاسمي او حمید الله قادري، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر میر محمد صدیق شان او د پخواني حکومت د اقتصاد وزیر جلیل شمس په اداري فساد تورندي. د اوبو او انرژي پخواني وزیر اسماعیل خان هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د پخواني مشر عزیز الله لودین له لوري پر اداري فساد تورن شوی وو. خو امین فرهنګ او ځینو نورو پخواني وزیرانو له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي وو. په ورته وخت کې د خار جوړونې وزارت شپږ چارواکي چې پر فساد تورندي دوسیې د محل په محکمه کې دي. تیر کال د کابل پخواني خاروالان محمد یونس نواندیش او روح الامان هم د لوی څارنوالۍ له لوري په فساد کې د لاس لرلو لکه بل هزار شوی وو. په همدې حال کې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسون غړي محمد عبدو ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز جوړېدو خلک یې لمن کړي او باید حکومت ورته جدي اراده ولري.
هم یک انتظار و خواست جهانی است.
دی وی دی اداري فساد پر ضد مبارزه له افغان حکومت څخه هم د افغانانو انتظار او غوښتنه ده او هم د نړیوالو چې دوی باید د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال شفافیت د څار سازمان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان د نړۍ هغه هیواد بللی چې پکې تر ټولو ډیر فساد موجود دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وی ټول هغه چارواکي چې په فساد ککړ دي اوس په بهر کې اوسیږي او دا به ستونزمنه وي چې د هغوی دوسیې وڅیړل شي. دی وایي نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام له اداري فساد سره له جدي مبارزې سره تړلی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو کونړ دوه همیشه بهان سندونه لري، یوی د کونړ لوی سند او بلې هم د پیج سند چې په هر ځای کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړېدی شي او ترې په سلګونو میګاواټه برېښنا تولیدېدی شي، خو تر اوسه یې په یو ځای کې هم داسې هڅه نه ده شوې چې د اوبو او برېښنا بندونه پرې ورغول شي تر څو پرې د کونړ تر څنګ د هیواد نور تیاره کورونه هم رڼا شي، فابریکې پرې جوړې شي او په زرګونو خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شي او په برکت هیواد د پرمختګ په لور ګامونه واخلي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې په دومره وخت کې د کونړ له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره کوم عملی هڅه نه ده شوې. دی او دې ته ورته نور پوښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو لیکوال او ژورنالیست جنت ګل فدا او د شمشاد خبریال فضل واحد افکاری ځوابونه وایي. دواړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. فدا صاحب، که تاسو لومړی راته دا ووایي چې په کونړ کې دغه کوم دوه سیندونه چې دي دا څومره اوبه لري او تر اوسه پورې په کومه هڅه د بندونو جوړولو شوې ده کنده شوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو کارکوونکو او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیله ډالۍ کوم. کونړ دوه بهاند چې تل بهاند او څپاند سیندونه لري. څومره چې موږ اوریدلې ده د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې د دغه سروې شوې ده او د هرې ورځې اوبه به اندازه کېدلې چې اوس هم د وټپور ولسوالۍ ته چې په لاره باندې سړی ځي په شګۍ کې چې د مرکز مربوطه سیمه ده هلته د دغه سروې هغه نښه نښانې اوس هم شته. یوه وړه کوډګۍ وه او دغلته خطکش لګېدلې او دغه به اندازه کېدلې اوبه. د مشرانو خبره ده چې د هرې ورځې بیل بیل راپورټ به دا به دغه ته لیږل کېده، مرکز ته لیږل کېده. دغه البته ورکوټه سیند دی، بل بهان سیند چې دی هغه لوی سیند یا د راسا سیند په نامه باندې چې یادیږي د هغې هم سروې شوې وه. د معلوماتو له مخې نږدې 1500 میگاواټه برق په لوی سیند باندې برابرېده یا دغه د راسا سیند په دغه باندې برابرېده چې د هغې سروې هم شوې وه په 5 کلن پلان کې شامله وه. البته دغه د اسمار ولسوالۍ د سره تاق په سیمه کې دغه ځای سروې شو چې دغلته دغه بند برابر شي او همدارنګه د وټپور ولسوالۍ او د ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ په مناګي سیمه کې دغلته دغه ځای سروې شوی وه چې دغلته تقریبا 9 میگاواټه دغه شوی سروې شوی وه او دغه معلوماتو چې دلته به 9 میگاواټه برق تولیدیږي او دغلته به دستګاه جوړیږي، خو ولې تر دې دمه پورې نه په مناګي باندې هغه څنګه چې هیلې وي او څنګه چې سروې شوی وه او څنګه چې د ولس هیلې وي هغسې نه برق جوړ شلو. که څه هم کار پرې روان دی، خو ولې اوس دپاره تقریبا ډیر کم دغه د 9 میگاواټه د نمایي نم د نمایي سینم ډیره کمه بجلی وه چې د جوړیږي او تولیدیږي. او ولې د سره تا خبره خو لا بیخي چا په ډډه هم نه ده اړولې. نو اوبه ډیرې دي، ځایونه مساعد لري تر دې پورې چې دغه عامو خلکو ته یو څه اندازه ګټه اخیستلې ده، خو شخصي ګټه اخیستلې ده. که چېرته دولت ورته پام وکړي، زه هم چې د مرکز نه شروع د چپې دریا د ماڼوګي ولسوالۍ پورې په زورونو کنې په سوونو باندې برېښنا بندونه جوړیږي، اوبه دي راولېږي، بل ځای کې جګوه بېرته دي راولېږي. یعنې زه هم چې یوازې که په دغه واړه سیند باندې کار وشي په دغه باندې بودیجه ولګېږي، زه هم یوازې همدغه ورکوټې سیند به د افغانستان دپاره کفایت وکړي او بېکه مثال په لوی سیند باندې جوړیږي.
فدا صاحب، تاسو ویلې چې په زیاتو ځایونو کې د پیج دره کې خپل خلکو شخصي پیسې راټولې کړې دي یا نسبي یا نور مؤسسات ورته بندونه جوړ کړي دي، دغه په وسیله باندې دغه کلی کورونه روخانه کړي دي، خو حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې یا دا حسن ده کړي چې په دغه وبو باندې بندونه جوړ کی وجه سده
وجه به دا به دولت سره وجه ولس چې کم رسالت دی او د ولس چې کم فرض دی هغه دا کړي دی ول نور کارونه د دولت دی کراشو انتخابات تراشو د لومړی دوره چې د جمهور رئیس کرزی و تقریبا 95% نه زیاتې رایې کونړو دغه ته ورکړلې جمهور رئیس ښاغلی کرزی ته ورکړلې او همدغه رنګ چې بیا دغې دوه دورې خلاص شولې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې ولس مشرزو ټاکنو ته ودرېد کونړی ولس بیا هم هغه خپل رسالت ادا کړ او په همدې موخه باندې ادا کړ چې یوازې نه دا چې کونړو د کونړ لپاره رایه ورکړې بلکې د ټول افغانستان د خدمت او د ټول ولس د خدمت لپاره رایه ورکړې ده خو د جمهور رئیس اشرف غنی خبر او ژمنه دا و د کونړو سره چې په سر تاغ باندې به برېښنا بند جوړوم نو څه رسالت چې د ولسونو واغې دا کړې ده نو موږ نه پوهیږو چې د دولت سره به څه وي چې هغه په دغه سیندونو باندې برېښنا بندونه نه جوړوي او دغه ته تابعیه نه راځي او په دغه باندې کار نه پیلوي نو هغه خبره د دولت سره ده او دغه د ولس مشر سره ده او دغه د نورو مربوطه د وزارتونو سره ده د کونړ ولسونو خپل رسالت ادا کړی ده او نور هغه پړه چې د دولت پوروګو د منګله دولت غواړو چې هغه خپله پړه چې ده د خپل وګو کوزکي
افکاری صاحب ستاسونه دا پوښتنه موږ کوو چې تر اوسه په دغه سین باندې چې کار نه دی شوی لاملونه یې څه دي او د کونړ خلکو د دې سین تر اوسه پورې د تاوان نه کومه ګټه رسیدلې کنه
ډیره مننه کونړ سین رانه په شور تیریږي موږ اوس هم کور کې لاټین لګوو ډیره ښه پوښتنه دی وکړه انوري صاحب خدا ویم چې د دغه بندونو د نه جوړېدو په کونړ سین باندې ایوازې او ایوازې تعصب او د اسماعیل خان اداره وه که چېرته د اسماعیل خان ادارې تعصب نه وی کړی د کونړ سره هغه وارداتي برېښنا چې د نورو هیوادونو نه را انتقالوله که دغه بجټ ایستلی و دا یې په دې باندې لګولی وی نو ته په دې مطمئن شه چې نن بعد به افغانستان د برېښنا نه غنی وی او داسې به غنی وی چې نورو هیوادونو ته به هم دوی برقر کړی وی خو یوازې د تعصب وجه وه حالانکه چې ډیر فشارونه پرې راغله اسماعیل خان کونړ ته چې راغې هغې زموږ پوښتنو ته چې جواب وي او د ولس سره دا وعده وکړله چې موږ خپل ټیمونه راستولي دي کونړ ته او شپږ ځای موږ سروې کړې ده چې د څاګینه د شال شنګره پورې په دې سین باندې به هغې شپږ بندونه جوړوي چې دا به داسې بندونه وي چې دا به د کونړ او د ګاونډي ولایتونو ستونزه د برق اواره کړي نه ولې هغه برق شته نه هغه بندونه شته نه هغه وعدې شته هغه لا تیر کرزی صاحب چې کله کونړ ته راغې د سره تاغ د برېښنا بند ژمنه وکړه په دویم ځل چې راغې نو بیا دا خبره د سټیج نه دا تکرار کړله چې دا خبره مې د بوش سره دونه تکرار کړې ده چې اوس هغې ته زه ټلیفون کوم نو هغې ما سره اول راته د سره تاغ یادونه کوي ما سره ریکارډ باندې خبرې شته دویم چې هغه دویم ځل انتخاباتو ته ودرېد عمر زاخلوال راغی چې په افغانستان کې به د کور رئیس جمهور کرزی انتخابات وګټل او دویم ځل راغی نو د افغانستان په لویو پروژو کې به لومړنۍ پروژه د سره تاغ بند د جوړولي خو ولې دغه د کاسی او د ټاپی او دا نورې پروژې چې دي دا خو دغه وخت نه ډیزاین شوي وي دغه وخت نه سروې شوي وي نو داسې خو نه وایي چې اشرف غنی کاکا راغی او د وارې بس دغه جوړې کړلې
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تاسو دا پروګرام لا ازادي راډیو اوري او په دې کې زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې ولې د کونړ د دومره زیات اوبو نه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوې افکاري صاحب خو چې دا د هغه وخت د حکومت یا د اوبو او برېښنا د وزیر د اسماعیل خان د تعصب وجه وه چې دې خواته یې دې اوبو ته د خلکو ته پام نه کاوه او ټول فشار یې د هرات او هغې طرفونو ته اچولی و بیا هم موږ سره پاتې شئ زموږ درانه میلمانه په همدې خبرې کوي چې څنګه کولی شو افغان حکومت دې ته اړ کړی شي یا دې ته متوجه کړی شي چې په د کونړ په سیند باندې کار وکړي افکاري صاحب بیا هم څه ویل غواړي مهرباني
انوري صاحب راځو دې ته چې زما غا دویمه پوښتنه چې تا منه کوم وکړه غم پاتې شوله او زه د تعصب خبره تاسو ته ثابتول غواړم ګوره کو پنشیر ته لاړ شي انوري صاحب د غرونو په سر کې بادیزه برېښنا جوړه کړې ده او ټول پنشیر ته هغه برېښنا ورکوي ولی کنر پدی سین باندې پدی وبو کې چې ما پاغه شیر کې تاسو ته یاد کړل چې من پکې وسم په تیارو کې ناس یو لاټین تناستی ظلم نه دی رازو دی ته چې په هرات کې چې د خپل کلی او کور دی هلته جرناتوري برېښنا جوړه کړې وه تر هغه چې دا نور را انتقالېدله مونږ ولې څو ظلم هم کړی دی څو جرم هم کړی و چې تر اوسه پورې مونږ په دې خولو کې دا اوس تا سره ناست یم او دا خولې رانه روانې دي د شپې زمونږ خوب نه مونږ ماشومانو تر ټوله ورځ د ټوله شپه د ماشومانو چنګارې کوي ورور او ببوزي ورته و دا دا کوم عادل دی چې یوازې د دې سین څومره زیان دی د ولستا قسم دی چې په غیر د دینه چې ځوان رانویسي د سین دوانو غاړو ته میشت خلک رانویسي ځمکې رانویسي نور د دې سین مونږ ته هیڅ ګټه نشته زما یو جرب ځمکې ته دا اوبه نه ورکوي ته د بریکوټ او د کلم نه راواخله د خیوې او نورګله پورې ته د سین ته وګوره چې د په کم زګنی کې څلور جرب ځمکه اوبه کړي زیان خو راته دقه دی او ګټه راته هیڅ نشته نو مونږ په دې یو چې خدای پاکه دا 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 اوبه طبي اوبه راله تا را کړي دي او دولت را سره دا بخل کوي دا ظلم را سره کوي او دا انصاف پې په مونږ باندې نه پیرزو کیږي نو مونږ سو ولا جړاله چاله لړ شو د نجیب د واکمنۍ نه را په دې خوا تر اوسه پورې کونړ اسدآباد مرکز چې دی دا 250 کیلو واټه برېښنا لري دا 250 کیلو واټه برېښنا چې دا په دې کلی کې یا په دې اسدآباد کې کم عالم ته توزیع شوی نه ده کم غریب ته توزیع شوی نه ده کم اسې عام سړی ته هم نه ده ورغلی دا ټوله زورواکی ته دا وکیل ته دا چارواکی ته دا قومندان ته دا والی صاحب ته دا ولسوال صاحب ته دا ټوله مدیر صاحب او مامور صاحب ته توزیع شوی ولس چې دی که نه یوازې او یوازې دا دی چې ورور د لمنې په بوز ځان ته وایي او ناست دی
فدا صاحب افکاری صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې او کم انتقادونه چې په دولت کېږي د ولس د خوانه او کومې ستونزې چې ولس لري هغه ټولې ښکاره کړلې ستاسو په نظر باندې ولې تر اوسه دغسې مهمې بنسټیزې پروژې ته نړیوالو پام ونه کړ افغان حکومت ولې ونه کړ چې مونږ همیشه نورو ته لاس نیولی دی چې ماما پیسې راکړه زما اردو معاش نه لري زما پولیس معاش نه لري یا د نورو هیوادونو نه برېښنا را واردو هغې باندې پیسې ورکوو ولې په دغلته په دغسې دې سین باندې ولې کار ونه شو ستا په نظر باندې نور لاملونه یې څه وو لکه څنګه چې افکاری صاحب یو شمېر لاملونه یې ذکر کړ ستا په نظر څه لاملونه یې وو
تنوری صاحب که مونږ تاسو وګورو افغانستان په هر عرصه او په هر ډګر کې لاس بل تغزولی دی صحیح ده په هیواد باندې تقریبا دغه څلورمه لسیزه ده چې جګړې پکېږي په افغانستان کې چې دغه څه بنسټیز کارونه تر دې دمه پوره شوي دي که وګورو دغه دوستو هیوادونو باندې کړي دي دا مونږ نو یو چې یا مثال په هرات کې د سلما بند جوړ شو 200 میګاواټه برېښنایي ورکړله همدغه شانتې هغه تېره ورځ په فرا کې دغه قرارداد لاسلیک شلو چې تقریبا 20 میګاواټه برېښنا به ورکوي دا ټول زمونږ د هیواد د پرمختګ لاملونه دي او د بنسټیزې پروژې دي که دا په شرق کې کېږي که په غرب کې کېږي مونږ په دې باندې ویاړو خو که په کونړ کې وشي په دغه په پرتله باندې به دا دومره وشيږي چې یعنی دا هیواد به دا خبره ټول هیواد ته لاسه شي نورو هیوادونو ته به هم ورکړي خو یو څه اندازه ستونزې هم شته دی زما یاد چې محمد امین منصف صاحب دا چې د برېښنا د وزارت موینو دی وټپور ته راغی وټپور ته چې راغل ته مونږ په همدغه واړه سیند باندې برېښنا جوړه کړې وه هغه چې وکتله بیا یې ویلې چې دغه د سره تاغ د برېښنا د بند کوم اسناد چې دي ویلې د ټولو دغو سروېګانې چې شوي دي دغه اسناد زما سره دي خو ویلې د سره تاغ د بند دغه چې دي اسناد دا ما د ټولو دوسیو په سر باندې دا دوسیې خوستې ده خو چې کوم ډونر راځي کوم دوست هیواد راځي چې مونږ په افغانستان کې داسې یوه بنسټیزه پروژه پلې کول غواړو وایي زه ورته په لومړي سر کې د سره تاغ د بند اسناد راغلم دا ورته اقدم خو ولې چې دغه مصارف ګوري دغه مصارف باندې بیا د هغوی وارند راځي سره د دې نه بیا راته وایي چې مونږ به د خپل هیواد سره بیا مشوره وکړو خو ولې د دغې بودیجه چې څومره ده په دغه پن باندې په دې باندې وایي چې زمونږ واره پنه راځي او دغه وس مونږ نه لرو مونږ به دغه سره مشوره وکړو چې مشوره کړې ده بالاخره مونږ د جواب دار کړې دي چې په دغه باندې زمونږ وس نه راځي یو دویمه خبره دا ده یو چې یو چاته د یو څه مشري نه ورکړ شي هغه د سپیکر کوي چې دا هر څه د خلیفه خبرو باندې کیږي د سیام نه ده ځینې سیاسي مسائل بم پکې وسیږي څومره چې مونږ د تلیوالو جمهور رئیس د دې خاورې بچی دی د بل زنانه د راغلان دی د دې تلیواله دی وزیر ځینې متاسبه خلک به وسیږي خو ټول افغانان ټول مشران متاسبه هم نه دي غواړي چې بن سټیز پروژې په هیواد کې پلی شي خو ځینې نورمونه ځینې د نیمګړتیاوي چې هغه سیاسي اړخونه لري هغه لاملونو له امله نشي کېدلی چې ځینې پروژې پلی شي خو بیا هم موږ له دولت نه غواړو چې که سیاسي مسایل وسیږي که حقوقي مسایل وسیږي د دغې باندې د کینی په دې خبره وشي او د کونړ په دغه سرتا کې دی دغه د برېښنا جوړه شي تر څو زموږ افغانستان د برېښنا له مخې نه غني
مننه فدا صاحب تاسو ویل چې انجنیر صاحب منصف موږ ته دا داسې خبره وکړه چې زه همیشه د سورتاق د بند د سروي اسناد په ټولو د پاس اقدم خو کله چې ډونر ته یا توس هیواد ته مونږ وړاندې کو کومې دوست هیواد ته هغوی بودیجې د زیاتوالي په وجه باندې شاته کیږي نشي کولی خو که مونږ اوس وګورو اوس افغان حکومت د مخابراتي شبکو نه چې هر څوک کارت داخلي هغې نه لس فیصده ټیکس ګرځي لس فیصده روپۍ ته نیاخلي که مونږ همدغه پیسې راټولې کړو او په دغسې بندونو باندې ولګوو یو منظم پلان دغې پیسو ته جوړ کړو مونږ نشو کولی چې په خپل بودیجه باندې په خپل روپو باندې دغسې ستر بندونه اورغو
انوري صاحب د خاطر صاحب یو شیر به ویو چې هغه وایي چې یو غم نه دی چې وکړې ای خاطره ډیر غمونه دي کوي په ساړه زړه یو دویم ملنګ جان بابا وایي چې څه پیسې مو په نسوار او په سیګریټ د کال ګټه مخارج ته په ملت
بالکل
منګ دا منو چې په ورستیو کې ولسمشر داسې یو ذهنیت په کار باندې واچو او داسې یو سیر مخ تکړه لکه تاسو یادونه وکړه د کار خو دغه کار ته ډیر هغه منګ په ولسی اصطلاح به ډیر پښټې تر شا پرتې دي صحیح ده نړیوالو چې په خورازې ته پیمانه باندې مرستي کولې ولې غمرستي دین نشته دي کاغه د اردو سره کولې کاغه ساده په هني سره کولې کاغه ساده په ادامې سره کولې کدي صحت سره کولې په مجموع کې د افغانستان سره چې کوم مرستي کولې د هغه مرستو غو نن وچه شوې ده ولزمشر چې کوم دغه پروژې په کار باندې چولې دي اغه د کوم نیمګړتیا وچې دي هغه په سر کېږي د مېشتې مېشتې کوم مصارفات مثال که زما د ملي اردو دي زما د ملي پولیسو دي مثال د سرحدي پولیسو دي زما د مامورینو دي مثال د نورو دي خو په دې هیواد کې دغه بودیجه مصرفيږي همدغه څیر اغستې دي د همدغه خلیګاو خولې په ډکې کړې دي
زما فکر دا دی چې چیرته د دغه نلګ سراوالی او په دغه بندونو باندې ولګي دغه بندونه سبا چې دغه بندونه جوړ شو بیا منګه د ملي اردو ماشونم په پوره کولې شو د پولیسوم په پوره کولې شو د دولتي مامور هرڅه کې کولې شو خو چې دې طرف ته پاموشي که 50% په نورو زینو کې لګول کېږي 50% په دې دغه سي بندونو کې ولګول شي کنه
ګوره که منګه وګورو نندرا مودي چې خبره کوله ویلې ما دلته ایواز دانه چې دا پروژه مې دلته دغه کړل د سلما بند مې پرانیسته د سلما په بند باندې که منګه تاسو وګورو 300 میلیونه ډالر په دې باندې لګېږي صحیح ده چې د ورځې ورځې د مامور ماش یو سړی دی دا په هغه صورت کې کېږي چې ته مثال د اردو ماش ورنه کې د هغې د مخروقاتو دغه ورنه کې مثال دغه ور یو خو دا ده چې ته دغه ماشونه ته ونیسې که د هغې ماشونه ورکې دونه څه بچت کېږي نه چې هلته پې دغه کار وشي مخکې مونږ یادونه وکړله چې یعنې هغه هېوادونه چې زمونږ سره په میلیاردونو باندې مرستې کوي د هغې دغې ته وارن نه جوړېږي چې هغه دغه پروژه پې پلې کړي او دغه بنسټیز کار پې وکړي که احیانا زمونږ اقتصاد د تجارت د نگانه مثال د نور د نگانه د تری راغلی یا مثال د قانون نه یا د نور د سیسه پیدا شلو چې د دې تقاضا یو کړله نو بیا منګه دولت کاملن ملامت غنو بے کاملن متاسبه غنو چې د کونړ سره د مور مری سلوک کوي خو چې کله زمنګ د بودیجا زمنګ اقتصاد د دې جوګشوي نه وسی کی چې موږ دغه سی پروژه پلې کو نو که مونږ به مونږ نیوکه کو دا نیوکه به زمونږ بيزي تر څو پر چې مونږ اقتصاد دغه تقاضا پیدا کی چې مونږ دغه پروژه په پله کو به چنه پله کوي به با پر د دولت په غاړه باندې وسیګه متاسب کړل وک
من نه فدا صاحب د ځوان فکر خبرونه درنو ورېدونکو تر اوسه پوري په دې مونږ خبرې وکړ چې افغان حکومت او نړیوال په دې نه دی بریلی شوی چې دغلته یو بن جوړ کی او د افغانستان ستونزې په هوارې شوای د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان او د ویناوالو په خبره چې مونږ کولای شو چې نور هیوادونو ته هم د دې نه برق ورکو کچیر تل ته بندونه جوړ شي افکاری صاحب رازو دی ته چې افغان حکومت زمون ولست څه پکار دی چې دغه سیوبونه موږ استفاده وو؟
زه خدا ویل شم چې ولس خو بغیر دغه وړو ډې نمونه چې هغه تی ګټه واخلي نور هیڅ نشي کولی. خو په دولت کې چې همدغه یوه اداره چې ده، زه د فدا صاحب سره په دې خبره موافق نه یم، ځکه دغه یوه اداره چې ده د تعصب نفاقه نه شي، نو د کونړ او د مشرقي خلک دي د برق نه لاس وینځي، ځکه دوی ویلې چې وروره تعصب نشته. تعصب ولې نشته؟ اوس چې د دې چین سره تړونونه لاسلیک شوي دي، خبرې شوي دي، ولې ورته زمینه نه برابرېږي چې په دغه سره تاق باندې کار وشي یا سروې شروع شي یا هغه کوم تړون چې شوی دی څه شو؟ بل رازو دې ته چې د کونړ برېښنا بند د جوړېدو قرارداد چې دی د اورکوټه برېښنا بند څه دی جرمنانو غوښتو او همدغه وزارت هغوی سره قرارداد ونه کړو، اوکرین کمپنۍ سره قرارداد وکړو، او هغه کمپنۍ چې راله یوازې دلته د مشینرین را وسپړلې او بیرته هماغسې خلاصې پرېخوستلې او پیسې د وزارت نه ووتلې چې فساد نه وي، تعصب نه وي، نو دغه پیسې څنګه ووتلې؟ څه شولې دغه پیسې؟ اډول مکتوب پکې نشته، استلام پکې نشته، نو اوس څه وکړو؟ دولت خو باید دغه د دې ګریوان نه ونیسي چې د هر چا دور د هر چا وخت سړی معلوم دی، وزارت معلوم دی، قرارداد معلوم دی او وخان په بډا کیږي. د کونړ د مناګي برېښنا بند چې وو دا د دې هغه کمه فیصدي د برق چې وو هغه زیاته وه، هغه دوی بل ولایت ته ورکو. دلته مونږ ته دغه برېښنا چې اوس په مناګي بند باندې کار روان دی دا یوازې 3000 کورنیو ته برق ورکوي. 3000 کورنۍ نو ته په دې باندې سوچ وکړه چې لس لکه امریکایي ډالر په دې باندې لګیږي او یوازې درې د وټاپور کلی هم د دې نه یوازې به دوی مستفید شي. انوري صاحب راځو دغه د مناګي برېښنا بند ته چې دغه اوس چې جوړیږي دغه باندې میلیونونه ډالر لګیږي او یوازې 3000 کورنیو ته برق به ورکړي. 3000 کورنۍ نو مطلب په دې پوه شه چې د وټاپور نه هم دغه برق د وتلو نه دی. موږ دې ته دونه خوشبینه وو چې یو کو نور کیږي او کو نه کیږي، دا زمونږ ټول کونړ چې دی دې ته خو به برېښنا ورکړي، برق به ورته ورکړي.
Yeah. ژوند له زهرو ډک دلارن تیری